خبری گړی درته زه نجیب عامر وړاندې کوم. تخنیکی همکارم پلوشا سحاک دا په دې یو سات کې تاسو لپاره مهم رپورټونه لرو چې له خبرونو وروسته اوریدل شي. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د بلوچستان لزګونه سیاستوالان په پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کې شامل شوي دي. فلای دوبای کابل ته د خپل الوتنو لړۍ بیا پیل کړه او له مصر څخه غزه پټۍ ته له ډیر وخت وروسته د تیلو اولنی ټینکر داخل شوی دی. بشپړ خبرونه. د بلوچستان لزګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دوه ورځنۍ دوره کوټې ته رسیدلی دی. مسلم لیگ نون پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جام کمال او یو شمېر پخوانیو وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون خوشا 50 سیاستوالو په دې ګوند کې د شمولیت اعلان وکړ. په مسلم لیگ نون ګوند کې ګډون کوونکو سیاستوالانو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي مشران دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند او نېشنل پارټي ځینو سیاستوالانو هم په مسلم لیگ نون کې د ګډون اعلان کړی دی. د لاغي روس صدا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د روان 2024 زیږدیز کال د فبروري په 8مه د عامو انتخاباتو اعلان کړو. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران انتخاباتو ته د چمتووالي په لړ کې د بیلابیلو سیمو دوره کوي. د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن په 26مه ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادي او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 26مه پیل کړي او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکيري د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی اتحاد یا پانډیانو ټولنې مشر غوث الله نن مشال اډیو ته ویل کې غوښتنه ونه منل شوه نو د نومبر له 6مه د احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لار بندوي.
دا موږ پر شلن تاریخ چې کومه لار بندو دا به زموږ د 1500 ورځې لپاره بندې که زموږ مطالبه په دې نه سوال بیا په لنګ مارچ باندې اسمبلی مخ لزو د کوټ اسمبلی مخ بندو دا پر رات بوم جاري الله ته بوم پر لس لګو.
دا پرلت له هغې وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزه وي. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبای نن چهارشنبه کابل ته د خپل الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپل ویبپاڼه کې په ویلامه کې ویلو چې کابل ته خپل الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مه یعنې نن نه بیرته پیل کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبای د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ټرمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن پر خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کابل ته د فلای دوبای د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړي. د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبای هم لکه د نور نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپلې الوتنې ترولې وي. د مصر دوه امنیتي سرچینو ویلي چې نن له مصر څخه غزه پټۍ ته د تیلو اولنی ټانکر داخل شوی دی. د لاغي روس صدا چې اسرائیلو د حماس پر ضد جګړه کې غزه په مکمله توګه محاصره کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې ځینو شاهدانو ویلي چې له مصر څخه په رفح بندر غزې ته د وختلو لپاره دوه نور ټانکرونه هم انتظار کوي. په رفح لارې غزې ته په محدوده کچه بشري مرستې هم وړل کیږي خو اسرائیلو غزه ته د تیلو وړلو د اجازې ورکولونه انکار کړو. د مشال لډیو خبرونه ته وګورئ. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان په سینیټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو د فوزي عدالتونو په حق کې د قرارداد مخالفت کړی رپورټ پیلرو. د بلوچستان لزګونه سیاستوال د مسلم لیگ نون ګوند کې ورګډ شوی دی. خبریال شهزاده ذوالفقار پاړوي.
نو دا شیان چلیږي. خالی به چیری به غي روی لباس به بدل کړي. اول د باب دغه بیا د نون لیگ به وي او د خلک پیپلس پارټي تللی دي او دوه څلور سیټه به دغه غي.
د خیبر پختونخوا ټیکه داران وایي حکومت ورته د کړي کار پیسې نه دی ورکړي. په سواد کې د میرمنو لپاره د کلی کچېری یا پرانستې غونډې اهتمام شو چې پکې میرمنو خپلې مسلې وړاندې کړې.
زنانه خپلې مسلې کم چې تاڼو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، هغه دلته کې خپلې مسلې کلاو وکي، سو زنانو ته په هغه ټایم باندې داغې مسلې حل ملاو شي.
پېښور د نړۍ د تر ټولو ککړو ښارونو څخه یو حساب شوی دی، رپورټ پې لرو.
پېښور کې ګاډي ډېر زیاتې رکشې دي، نور غټ ګاډي دي، د ګاډو لوګي شته، د کارخانې دي، د کارخانو نه هم د لوګي مګي سوځي. خزر سوځولو د وجه ډېر زیات دي، د هوایي الوتکې چې کومه ده فضايي الوتکې زیاتېږي.
دا نور رپورټونه په دې خبري ګړۍ کې بدرګه موکړه. دا هم د خبرونې لومړی رپورت. د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دوه ورځنۍ دوره کوټې ته رسیدلی دی. د سیاسي چارو پوهان وایي چې د نواز شریف د اوسنیو هلو ځلو مقصد په راتلونکي کې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون ډلې حکومت جوړول دي. په دې اړه نور حال له کوټې نه زموږ خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د پخوانی وزیر او د بلوچستان او میګوند پخوانی مشر جام کمال خان ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندو سره تړاو لرونکو د 500 څخه زیات سیاسي او قبایلی مشرانو په مسلم لیگ نون کې د شمولیت یا ګډون اعلان کړی دی. دوی دا اعلان د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان مسلم لیگ نون د لی مشر میا نواز شریف سره د لیدو کتو وروسته په یو دستور کې وکړی. په دستور کې د پاکستان مسلم لیگ نون د لی مشر میا نواز شریف ترڅنګ میا شهبا شریف او مریم نواز هم موجود وو. څوک چې د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره د نومبر په 14 نیټه و کوټې ته راغلی دی. پر دې مهال د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف سره د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د پښتون قومي جرګې چیرمن او د پښتونخوا ملي او ګوند یو مشر نواب ایاز جوګیزی هم لیدلی دی. دو وروسته د خبريالانو سره په خبر کې د پښتونخوا ملي او میګون نواب ایاز جوګزی اول چې نواز شریف ته دوی تجویز وړاندې کړی چې د پخوا په ډول به پراتلونکي کې هم یو داسې حکومت دلته جوړوي چې په هغه کې ټول پښتون او بلوچ ملت پاله ګوندونه برخه ولري.
2013 کے الیکشن میں جو ایک سیٹ اپ بنا، اس سیٹ اپ میں تقریباً ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں جب وہ چیف منسٹر تھے تو ایک اچھا حکومت چلا میرے خیال میں.
تکال 2013 دا انتخابات ورستا چکم حکومت جور سو، دا وقت دا اعلی وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ پا مشرتابہ کی یو ښه حکومت چلے دلی و او دا پاکستان پا تاریخ کے کسے دیر کار سوئی دی. نو هغه دا ڈاکٹر مالک بلوچ دا حکومت وخت کې په بلوچستان کې اوسو. پر دې مهال د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې دوی د نواز شریف په مخ ته یوه خبره ایښې ده چې د بلوچستان و خلکو ته د ووټ حق ورکول سي، کوم چې د نوموړي په خبره په بلوچستان کې په بشپړه توګه د ووټ حق نه دی ورکول سوی.
بلوچستان کے عوام ووٹ کسی اور کو دیتا ہے، کامیاب کوئی اور، جیسے 2018 میں ہوا ہے.
بلوچستان خلق ووٹ کو یو چاہتا اور کبھی وہ کامیابی بیا بل چوک تر لا سکی کم چی دا کال 2018 پر انتخابات کی اوسو. ڈاکٹر مالک بلوچ زیادہ کڑا چی نواز شریف تا ہم دا ویلی دی چی بلوچستان تا پر سٹریٹیجی کا توگا نا بلکہ پر سیاسی توگا قتل پکار دی او دا ڈول با دا بلوچستان احساسی محرومی ختم سی. دا دیس خلمخا دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی دا سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی ہم دا پخوانی وزیر اعظم سر ولی دل ورس دا خبریالانو سر پا خبر کی دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی اویل چی نواز شریف واڑی چی پا ملکی سیاسی او جمهوری نظام په سمه توګه وچلیږي په کوم کې چې هغه ټولو ډلو ته برخور کول غواړي.
سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ عوام ہے، اس کو جب تک سائڈ پہ رکھیں گے ان کی دیکھیں ان کو اہمیت دینا تو
میں خبر ہے کہ ملک او سیاست کی دا اولست او بیا په خاص توګه دا وو و ووٹ اہمیت ورکول ډیر مهم دی چې تر څو دا اولست اہمیت په پام کې نه ونیول سوی تر هغه وخت پورې ملک د ترقی په لور قدم نشي شوالی.
پا
بیلابیلو سیاسی مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی چې دوی همیش د بلوچستان ترقی په پام کې نیولې ده او د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کیلومتر سړکان جوړ کړي دي چې موخه نه یوازې د خلکو د تګ راتک لپاره اسانی پیدا کول وو بلکې د صوبې څخه غربت او پسماندګي هم لری کول وو. د نوموړي په خبر چې هغه نه یوازې د ملک څخه ترګري مخ له ختم کړی وه بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ څخه هم د اولس ځا خلاص کړی وو او دا ډول یې په بلوچستان کې د کښت او کرنې د ودې په خاطر د 400 څخه زیات واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي وو. خو دلته ډېری کارپوهان وایي چې په مسلم لیگ نون کې د ګډون څخه به یوازې پارټۍ بدله سي خو چیرې به هغه زړې وي چې له امله یې د بلوچستان د ښه سباهونه هیله لږ ده. په دې اړه به غوږ شو د کوټې و نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
جام کمال صاحب خپل په انټرویو کې وایي چې با پارټۍ تجربه ډېر غلط ثابت شوله، ناکامه شوله. ناکام په دې شوله چې با صدر مخالفت خلق کوله او چې سی ایم چې دی دغه مخالفت خلق والا یو گروپونه جوړ کړی یو بل نه منله. هغه مقصد داو چې په کم کور کې مشران نه نو بیا دا شیان وي نو پارٹی لیڈرشپ چې دی هغه پیپلز پارٹی کا نون لیگی کا نور دای پارٹیانی هر سنی دالت گروپنگ اوسی نو بیا هم خلق هغه ته ګوري لیڈرشپ ته ګوري هغه لیڈرشپ خلاف اور ڈسپلن کی نو دا شیان چلیږي. خالی به چیرے به غی غوی لباس به بدل کړي اول د باپ دغه بیا د نون لیگ وي او د خلق پیپلز پارٹی
کارپوهان بیا د نواز شریف د بلوچستان د دورې پر مهال د صوبې د بلوڅ او پښتون ملتپالو ډلو د مشرانو سره لیدل ډېر مهم ګڼي او زیاتوي چې هغه د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخابي کمپاین د بلوچستان څخه پیل کړی دی. د دوی ورته چې د کال 2013 د عامو انتخاباتو یا ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي او میګون په مرسته د بلوچ ملتپال مشر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتنو او بلوچ ملتپالو ډلو چې کوم ګډ حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت هم نواز شریف د یاد صوبایي حکومت په کلکه سره ملاتړ کړی وو. ځکه چې دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف دغه وروسته په کوټه کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د راتلونکي کال د فروری د میاشتې په 8 نیټه په ملک کې د عامو ټاکنو یا انتخابات کولو اعلان شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان په سینیټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړیو د هغه یو قرارداد مخالفت کړی چې د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شو. د سینیټرانو د پرونی احتجاج له وجې د سینیټ مرستیال چیرمین مرزا محمد اپریدی د دې وان غونډه تر راتلونکي جمعې پورې ځنډولې. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ او جماعت اسلامي سینیټرانو د پوځي عدالتونو په حمایت کې په بیړه د قرارداد وړاندې کولو او د هغې د منظورولو غندنه کړې. حکومت وایي چې پر پوځي تاسیساتو د حمله کوونکو کسانو مقدمو د زر فیصله کولو لپاره د پوځي عدالتونو قیام ضروري دی. تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
پس پر لسم نومبر د پاکستان په سینټ کې په ټاکل شوی ایجنډا کاروایی ونه شوه او د سینټ ناسته ترجمه وځنډول شوه. د سینټ ته ناسته د ځنډولو وجه د ځینو سینټرانو احتجاج او د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی قرارداد خلاف یې کولو. په 13 نومبر آزاد سینټر دلاور خان په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړی او سپریم کورټ نه یې غوښتنه کړې چې په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو اوردونو خلاف په خپله فیصله نظرسانی وکړي، ځکه چې دا فیصله د آئین دوباره لیکلو برابره ده. د قرارداد د منظورېدو په وخت هم د پیپل پارټۍ سینټر رضا ربانی او د جماعت اسلامي غړي مشتاق احمد په دې احتجاج کړی وو، خو د سینټ چیرمین صادق سنجرانی د دوی احتجاج ته توجه نه ورکړې. په 13 نومبر د سینټ اجلاس شروع کېدو سره سم د مسلم لیگ نون سینټر سادیا عباسی د قرارداد د منظورېدو مخالفت وکړو او وای ویل
92 ممبرز اس ہاؤس میں موجود نہیں تھے
سینیٹ کے دبر نوی گڑی موجود نو او یو قرارداد وڑاندو شو چمون د پوزیو دلتون حمایت کو تا جمہوریت نفیدا مون د حمایت نہ کو مون د خلاف یو پوزیو دلتون د ہسی وستون دے حل نہ دے آیا سبا د سے قرارداد ہم وڑاندے کہ دیش چمون د مرشلا حمایت کو آیا د سے قرارداد سر پاکستان کے جمہوریت مضبوطی دے سی مون پ یو حال کہ ہم د پوزیو دلتون حمایت نہ شو کولے او نئی اجازت ور کولے شو سپریم کورٹ چکما فیصلہ کر دے دا پاکستان د خلق د گٹولا
جو کیا وہ پاکستان کے عوام کے مفادات میں کیا
پنہم امید تحریک انصاف مشر عمران خان د نیول کډونه پسته هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړو چې پوځي ودانای او تاسیسات ته پکې تاوان رسیدلی وو حکومت پوځي ودانای ته تاوان رسولو په تور یو سل دوه کسان نیولی وو او په پوځي عدالتونو کې په دوی د مقدمو چلولو فیصله کړې وه خو سپریم کورټ په درشتم اکتوبر په خپله فیصله کې په عامو کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول غیر آئینی وګرځول ځینې قانونپوهان وایي چې د آرمی ایکټ لاندې په عام کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیدای شي او د سپریم کورټ دا فیصله به هغه سول کسانو ته هم د ځان بچ کولو موقع ورکړي چې په پوځي ادارو کې کار کوي او حساس ځایونو او معلوماتو ته لاسرسی لري د آرمی ایکټ پوځي عدالتونو په حق له اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ډکټ مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کے لمخ قانون موجود دے او خپل متعلقہ پروویژنز تا او تیر حکومت هم په دا باندې قانون سازی کړی دا خو چونکه دا یو حقیقت هم دی چې مطلب سیاسي ورکران او خاص کر دا وخت د پی ټی آی کم کارکونان دي هغه دغه قانون زا متاثر دي دا وخت دلی په پاکستان کې په عدالتونه او په عدالتونو کې د نن ججان دا ډیر زیات سره ډیوایډ شوی دی
وزنی قانون پوهان وایي د سینیټ قرارداد په سپریم کورټ د فشار راوړلو لپاره وړاندې شوی دی او څه قانوني حیثیت نه لري دوی دا هم وایي چې سپریم کورټ د فیصلې خلاف اپیل په صورت کې هم حکومت ته ستونزې جوړېدای شي ځکه چې کومو ججانو چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکړې ده دا سمو د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو او د پېښور هایکورټ هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ د پوځي عدالتونو خلاف فیصله معطله کړې وه د دوی نه علاوه د سپریم کورټ نور ججان اول هم د پوځي عدالتونو خلاف وو په دې اړه په کوټه کې قانون پوه او تجزیهګار همایون کسی د مشال روډ یوه پوښتنه داسې ځواب کړه
سینیټ شیدی بس اسٹیبلشمنٹ د خپل وفاداری ښکاره کول د پاره سینیټر شیدی دا کار وکړو د ملټری کورټس د سیول ټرایل په حق لږ کومه فیصله کړل دا ډیره لویه فیصله ده کچېری دوی وس اپیل ته ځي حکومت اپیل وخت هم لږ دی دوی سره په میس کې دننه دننه بځي او په پنځه ورځو کې دننه دننه به دا فیصله کیږي نو کچېری دوی ځي دا به بهتره دوی په غاړه کې وځي او د ډیر غټ لارجر بینچ فیصله به په غاړه کې وځي
د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی چې په سینټ کې د قرارداد په حق کې رائے ورکړه د ترګرۍ ختمولو او د پوځي تاسو ساتنې لپاره د پوځي عدالتونو قیام ضروری ګڼي د اسلام آباد کې د سینټ د ناستې نه پسته خبریالانو د ځینو سوالونو په ځواب کې وویل
میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا کنسرن ہے
زما په خیال په پاکستانیانو کې ډېر اندېښنه ده چې کوم خلک په پوځي تاسیساتو حمله کوي که هغه ترګرۍ کا په تشدد سیاسيانو زموږ په سیول قانون کې ډېرې مسلې دي او د هغوی د مقدمو فیصله په وخت نه کیږي په پوځي دولتونو کې د دوی مقدمې زر فیصله کیږي بل خبره ده چې په پوځي تاسیساتو حمله شوې دي په چا چې حمله وشي نو د هغه مطمئن کول هم ضروری دي
جس کے اوپر حمله ہوتا ہے اس کی سرٹیفیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے
سر نسن نومبر د سینیټ ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد افریدی چې د ناستې مشري کوله رضرابانی او مشتاق احمد ته د وینا موقع ور نه کړه او دوی احتجاج وکړو خو تر ټولو حیرانوونکې خبره دا وه چې په سینیټ کې د قرارداد د مخالفت په وخت د ناستې د ځنډولو دپاره د کورم یادونه د تحریک انصاف سینیټر سیف الله ابرو وکړه چې ګوند یې د پوځي عدالتونو مخالفت کوي او د قرارداد په مخالفت کې وینا سعدي عباسي وکړه چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د قیام حمایت کوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ
اوریدونکو لږ وروسته تاسو غزه ته ځان سره بیایو هلته د ډیوا رادیو خبریال رحمان بونیرې غزه ته نږدې د اسرائیلو په خاوره کې موجود دی د هغه غزه د صورتحال پوښتنه به تکو خو اوس یو بل رپورټ د خیبر پښتونخوا د ټیکدارانو اتحادی ویلي دي چې صوبایي حکومت لس زره ټیکدارانو او لاغوی سره کارکوونکو زرګونو مزدورانو ته د ترسره شوو کارونو بقایجات نه دي ورکړي پرون په پېښور کې د یادې اتحادی مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې ټیک دارانو ته زر تر زره مالی پانګه جاری کړي ګنی هغوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي د صوبایي حکومت چارواکو د ټیکدارانو د غوښتنو په غبرګون کې تر دې ګړی سنه دی ویلي خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانې محکمې چارواکو ویلي وو چې مرکز ته د ورپورې 203 د شرابو روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت له تیرو دوو کلونو راهیسې له مالی بحران سره مخامخ دی په دې اړه نور تفصیل غلام غوث په رپورټ کې
په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 14 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ټیکادارانو د اتحادیې د اطلاعاتو سیکرتر نیاز الله برکی مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تیر منتخب حکومت د اخیرنی کال نه تر اوسه پورې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او په صوبه کې روان د ترقۍ او مرمت کارونه د تیرو دوو کلونو نه د ځنډ ښکار دي.
موږ څومره صوبه چې ده په دې کې تقریبا 37 اضلاع دي. په دې کې موږ وړې پروجیکټ او غټې پروجیکټ چې ټوله راغونډه کې نو دا تقریبا 1.40 ارب روپۍ دا زموږ پروجیکټ تقریبا شروع دي. په ټوله پښتونخوا کې زموږ تقریبا 40 ارب روپۍ دا لایبلټی جوړیږي صوبه په سطح ټیکادارانو چې دا زموږ حکومت له کارونه کړي دي. دوی تر اوسه پورې موږ ته پیسې نه ریلیز کوي. نو دا موږ تقریبا 10,000 پورې ټیکاداران یو خیبر پښتونخوا کې. یو ټیکادار سره چې تاسو 20 لیبر هم واچوئ نو دا تقریبا 20 لاکھ نه برابره موږ سره لیبر جوړیږي. نو چې زما پیسې بندې شو کار بند کم نو دا تقریبا 20 لاکھ نه زیات مزدور کار چې کم په پښتونخوا کې زموږ دا بیروزګاره شول.
د ارشد خان په نوم یو ټیکادار وویل چې ټیکادارانو ته د مالي پانګو د نه جاري کولو په وجه یوازې په پیښور کې 1500 ټیکاداران او د هوی سره کارکونکي نور خلک د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
نیم پیښور لیبر چې کوم دی موږ سره دی هغه بیروزګار دی. موږ خپل بیروزګار موږ ډروران بیروزګار شو زمونږ هر یو شوی منشان بیروزګار شو. څه کې ور سره غي تنخواه کم دی نه راوړي او داسې چې کینو ډیسټریکټ پېښور زه هم کومانه ته پوسو کینو ما سره 3 ارب روپو کار دی بند پروت دی. په خوله یقین کوي چې په یو ټن سریه کې موږ 45 لاکھ روپۍ بیلو په موږ سره سریه چې کوم دی په زوړ ریټ کې دي او نوې ریټونه را باندې خېږي لګیا دی.
د ټیکادارانو د تنظیم په وینا په سر خر پیښور کې بیا 50 ټیکاداران داسې دي چې په سرکاري ودانو کې د مرمت کولو په کارونو 1.6 میلیونه روپۍ بندې کړي دي او تر اوسه ورته د تیر 1.5 کال نه د پیسو ادایګي نه ده شوې. په دغه اړه د پیښور یو ټیکادار اختر منیر مشال ریډیو ته وویل
ما خو فلال په دې بنگلو کې چې کوم کار کړی د مینټیننس ریپیر والا کوم کې چې صاحبان راشي زمونږ اعلی سطح والا صاحبان راشي پلانې سه بوي چې د لکارو کوي پلانې سه بوي چې د لکارو کوي مونږ او ماغه کارو کو ټندر زمونږ یو ځای کې مثال خبره شوې ده. زما اوس په آیت آباد کې د 5 لاکھ روپو یو ټندر شوې ده چې پاغي کې ما ته په 300 کې پیسې ملاو شي خو صرف 3 لاکھ روپۍ 1 لاکھ روپۍ یو پیرا 1 لاکھ روپۍ بیا 1 لاکھ روپۍ بیا 5 لاکھ روپۍ تر اوسه پورې نه ختمي. 2 کاله شو نو تر اوسه پورې هغه نه ختمي. کم از کم چې داسې خو داسې د هر ټیکادار باندې دي پیسې او بل دال چې ایمرجنسی چرته راشي نو موږ لاړ شو هغه کې هغه لکارو کو نو کم از کم ګورنمنت لدا په کار چې موږ باندې بین نه لګی کنه اوس زموږ په ټندر باندې زموږ په فند باندې پارس باندې بین لګولې نو کم از کم چې دا بین خوتي چت کی.
ټیکادارانو دړکه ورکړه چې که دوی ته زر تر زر مالی پنګ او بقایجات جاری نشو نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي. د ټیکادارانو د اندېښنو او غوښتنو پر ردی عمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردی عمل نه دی څرګند کړی خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 16 نیټه چې نیګران حکومت د روانو 3 میاشتو کوم بجټ پیش کړی وو نو هغه مهال د خزانه صوبایي وزیر احمد رسول بنگش مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او په مشکله د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سم له غزې نه لګاونډي مصر هیواد نه د تیلو یو ټانکر نن غزې ته واوخت. داسې ویل کېدل چې هلته د تیلو ډیر زیات ضرورت دی. دا چې دا وخت په غزه ښار کې څه صورت حال دی د وایس اف امریکا ډیوه راډیو خبریال رحمان بونیری غزې ته نږدې د اسرائیلو په خاوره کې موجود دی. زما همکار داود خټک له نوموړي سره د غزې په صورت حال خبرې کړي.
د اسرائیل په اشکلان خار کې ما دا خار د بحر روم په غاړه دی او د غزې د شمالي ترانګې یوازې په 10 منټه فاصله کې دی. غزې شمالي ترانګه د دې نه جنوب په لوتدا او دې ځای کې دوه شیان د تیر دوه ورځو نه وینم. د شپې ماخام ناوخته د 14 اوازونه جازونه لزی د غیګه ګنا او په خار کې یو مکمل خاموشي ده. د اسرائیل حکومت وایي چې دا خار 1.5% خالی شوی دی ځکه چې کله په 8 اکتوبر باندې حمله وشو نو لومړی راکټ او حمله په دې ځای کې کېده. نو زیاتره کورونه بندي یا کاروبارونه بندي. ما د خلکو سره لیدل کاته او خبرې هم وکړې. دا غو تاثیرات هم د دې چې دلته کې د حماس کله چې راکټ پریوځي نو یوازې 15 سیکنډ ټایم وي یا وخت وي چې شلټر ته یا پناه ځای ته لاړ شي، ځکه زیاتره خلک وکل شوی دي او کاروبارونه باندې لوی اثر شوی.
رحمان صاحب، په میډیا کې چې کوم خبرونه راځي نو د هغې تر مخه دا ویل کېږي چې د اسرائیل لخوا یعنی د ځمکني پوز هم کاروایی روانه کړي ده، داسې د هوا د لارې هم. آیا د حماس کومه چې د امریکا لخوا ترګره ډله ګرځول شوې ده، د هغې لخوا هم داسې حملې کېږي؟
او د حماس لخوا هم حمله کیږي. پرون هم دلته په دې خار کې اوور راکټ وشتل شوی وي، شپږ پکې د دې چې کوم آیرن ډوم دی نظام د دفاع هغه مخه نیولې وه، یعنی انټرسپټ کړی وي، یو پرې وته وو.
او رحمان صاحب، تاسو څه وینئ چې ګیر چاپیرا یعنی د بشري صورت حال څه دی؟ آیا خوراک شته خلکو سره؟ اسپیټالونو کې علاج روان دی؟
غټ غټ ستونزه په شمالي غذا پټۍ کې چې کوم دا خټک صاحب هغه د الشفا روغتون یا داسې نور روغتون څلور دې شمېره لري، په دې کې دویش بنشي وي د کار نشي کولای، یو د سوار لسو کې کار کوي واقع په مکمله توګه نه کوي. د خپل کا اسرائیل پوز دا وی چې حماس خندقونه کنستی دي، اسرهونه کنستی دي، او په هغه ځای کې د دې د هغو خلاف عملیات کوي. د قسمې ته ملګری ملتونو چې د خوراک د بیانو بدلنیز او لارې دې اوس پرانستل شي، کوم لارې چې نه دي پرانستل شي، چې د جنوب لخوا کوم چې د مصر نه سامانونه راځي چې هغه شمال ته لاړ شي.
رحمان صاحب، تاسو د حماس چې کومه سختري ده ډله ده، د دې تاسو ذکر وکونو دغه کم چرته چې تاسو موجود یې غزه دا یا د غزه سره چې تاسو کوم نږدې موجود یې، دغه دا خو د مختلف د فلسطین اتورټي یا فلسطینی اداره چې کومه ده هغه مختلف سیمې دي، هغه د مختلفو ګروپونو د لاندې نه، دغه سیمه د حماس د ولکې د لاندې ده.
او دا ډیر مهم تپوس ته چې زمونږ اوریدونکو به پوه شي، د سیمې دي د فلسطین سره، یو ویسټ بینګ یا غربي غاړه ده کم چې د یروشلم ښار نه غرب پلو ده، په هغه ځای کې د فلسطینی اتورټي یا چارواکو حکومت دی، د کم مشر چې محمود عباس دی. دویمه سیمه د بحیر روم په غاړه باندې ده، او دا د اسرائیل په مرکزي سیمو کې چې کوم راځي، نو یو خواته اسرائیل دی، بل خواته بحیر روم دی، او د دې نه بیا جنوب په لوتا د مصر دی، کوم چې د رفح لار ده. نو یوازې غزه چې ده هغه یو محاصره شوې علاقه ده، د سمندر لخوا د اسرائیل لخوا، بل خواته مصر دی. دلته کې بیا د حماس واکمنی ده.
رحمان صاحب، نن تازه خبرونه راغلي دي چې د مصر نه د تیلو سر ټانکرونه چې دي هغه دغه سیمه ته داخل شوې دي، د دې تاسو سره کوم اطلاعات شته؟
نږدې لس اتیا سامانی ګاډي چې دي هغه په 14 نومبر روان شوې وو، په دې کې تیل هم وو، په دې کې خوراک هم وو، په دې کې دوایانی هم وو، په دې کې اوبه هم وو، یو شمېر شیان وو. اسرائیل البته د تیلو سپلای لار نیسي، اندن لار نیسي، او دا غي دریز دی دا وایي چې په دې کې کراشي نه ده د حماس داسو درسیدې شي. البته هغه چې موږ به خوراک او دوایان د لارې ورکو، په دغه هم په دې موضوع باندې ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرش لو فکر باندې خولې د چې باید اور بند وشي او د سمون ته لار ورکړ شي.
رحمان صاحب، اخیری پوښتنه ده چې تاسو څه فکر کوئ چې دا کم جنگ چې دی د سختري زیډلې حماس او د اسرائیل ترمنځ، دا به آیا لوی شي، دا به اوغزيږي کنه، د دې د حل اوس لارې چارې کتلې کیږي لګیا؟
په غزه تړنګ کې جګړه شاید ډیره اوږده نه وي، بیرې کوم ورځو کې حماس څنګه چې اسرائیلي ځواکونه دا وکړي د باغسیمه کې ورته ماتې ورکړي، ممکنه ده په یو څو نو کې وی دا ونې نه په کم کې وی. د جګړې د اوګدېدو البته فکر دلته شته، بیا راشته ده، یعنی د اسرائیل شمال په لوتہ چې کما سیمه ده پورې غاړه ده لبنان دی، او د لبنان نه په دې کې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کړې دي. پرون د اسرائیل د پوز بیان ویلو چې حزب الله باید په جګړه کې دخیل کېدو کوشش ونه شي. نړیوال مبصرین، اخبارونه او د دې چارواکي دا وایي چې لبنان لخوا هم په اسرائیل حمله کې دي، او بل یو هیواد هم په دې کې شامل شو، بیا ممکنه ده جګړې دا لمن شي نور پراخ شي.
غزه ته نږدې د اسرائیلو په خاوره کې د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبریال رحمان بنیره موجود و چې داود خټک پښتنې ځوابولې. اوریدونکو، ستر ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوم. د بلوچستان لزګونو سیاستوالانو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دو ورځنۍ دوره کوټې ته رسېدلی دی. مسلم لیگ نن پرون په خپله رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړه چې د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی جم کمال او شمیر پخواني وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون خواوشا 50 سیاستوال په دې ګوند کې شامل شوي. د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن په 26مه ورځ روان دی. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر 21مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان کړو چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزه وي. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبای نن کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپل ویبپاڼه کې په ویلامه کې ویلي چې کابل ته خپل الوتنې د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیلوي او په ورځ کې به دوه الوتنې د دوبای د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ټرمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبانو چارواکي اداره کوي نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي کابل ته د فلای دوبای د الوتنو د بیا پیلېدو پخلی کوي. د مصر دوه امنیتي سرچینو ویلي چې نن له مصر څخه غزه پټۍ ته د تیلو اولنی ټانکر داخل شوی دی. د لغې وروسته دا چې اسرائیلو د حماس پر ضد جګړه کې غزه په مکمله توګه محاصره کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو که وخت لرئ را سره پاتې شئ، ځکه چې په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د بلوچستان په چمن ښار کې د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 26مه ورځ هم دوام ورکړی دی. د پرلت مشرانو ویلي که غوښتنې ونه منل شوې نو د نومبر له 6مې بعد احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لویه لاره بندوي او له هغه وروسته به د بلوچستان اسمبلی مخې ته هم پرلت وهي. له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړي خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سمت شبنم په دې رپورټ کې راکوي.
په چمن ښار کې د ډیورن کرښې ته نږدې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو، لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 18مې پیل شوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بیس شوی. د نومبر پر 10مه سینټ کې د بیس کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمهاله حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپلې وینا مهال وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورت شرط نه مني. پکار دی چې د چمن او سیون بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزې وي.
ایک گاؤں چمن شہر میں، اس کا قبرستان افغانستان میں، ڈیورن کے اس
زتا ستوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د هغوی قبر د افغانستان په خوا کې دی. کلی داسې دی چې پر ډیورن کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړې ته اوسیږي. زه په سینټ کې دا وایم چې مونږ دا د پاسپورت شرط نه
منو.
د هغه د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټې ته د نور بیس لپاره لیږلې ده. په چمن کې زرګونه پرلتوال وایي چې د افغانستان سره دي د دوی تګ راتګ پر شناخت کارت او ویزې وي. دوی زیاتوي چې هره ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ ځي و راځي، نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل دې پر پاسپورت ټاپې او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بېروزګاره سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 5000 انسانان چې در کندهار در کوټ پرې تګ را تک 10000 پکې مزدوران دي، 40000 پکې داسې خلک دي چې هغه حالت دوکانونه لري، او 10000 هغه انسانان دي چې دلته علاج لرازي هلته زیارت ته ځي، او 10000 هغه انسانان دي چې هغه وچ کلک د مهنت د مزدوري مزدوران دي، منشان دي، کوټیدارانو کې کار کوي، د امپورټ اکسپورټ والا سره کار کوي، مزدور کشه خلک دي چې په 40000 روپۍ باندې مزدوران دي. 5000 کسان تګ را تک دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد. دلته د سره منل سوی وخت در کندهار او شناختی کارت در کوټی منل سوی.
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر په 10مه مشال لري ته وویل چې دوی به پر روان 6 نومبر له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي.
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کوم اشاره ده دروازې سبیا در چمنه پرې چې کوم روډ دی د کلی پرې دا روډ بند وو او بل چې موږ کوم پنځه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده دا به یار کوټ لږی په کوټه کې رقم د سیاسيانو قیادتونه چې دي د قیادت مشرانو چې دي دغه سره وویني هغه سببات کې بیا ځیش تبابات ده.
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دوی سره خبرې کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو مهال د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهاله وزیر سرفراز بوکټي ګډون درلود خو هغو په دې اړه څه نه دي ویلي. البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نشته. په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپل وینا مال وویل چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي لیرې دې نسي. سینیټر عبیدی عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلس نیمو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
دا مشال اډیو دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړې سر مفتش سیګار وای طالبان د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کاروي. د سیګار مشر جان سوپ کو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې دا مرستې ښایي د ترهګرو فعالیتونو د تمویل لپاره وکارول شي. د دغه راپور تر چمتو کولو پورې طالبانو د سیګار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور حال صفی الله استنکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړې سر مفتش جان سوپکو وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نا اټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. جان سوپکو د سشمې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډیره د ځان په ګټه کار اخیسته.
to permit the implementation of aid projects.
Taliban dam rasto da projo da pali kawlo la para da paiso ghoshtana kawi. Taliban da diktakawi che chok mrasti tarla sakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro ghair dawlati masuso fishar rawali che da dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tarso da tamilawun kulakhwa da mrasto pa wish ke mrasto wakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro na dawlati masuso fishar rawali che da talibano arwando shirkatuno تړون وکړي.
Taliban affiliated NGOs
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر درشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړي. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرسته کړي. د سیګار پر راپور کې چې په اړه جان سوپ کو د کانګرس مجلس ته غږیده په تفصیل د دغو مرستو د لګیدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیونو ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې سر مفتش جان سوپ کو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره ښې لارې نه دي موجوده.
د
سوپکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو خبری گڑی اوره. د سوات ضلع انتظامیه نن په سیدو شریف کې د ښځو لپاره د ځانګړي غونډې اهتمام کړو چې پکې هغوی د بیلابیلو محکمو ځایي چارواکو ته نیخ په نیغه له تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلې مسلې وړاندې کړې. د غونډې ګډونوالو میرمنو دا یو ګټور ګام وباله او هیله یې وښوده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوې ستونزې ژر ورته حل کړي. د سوات یو انتظامی افسر مشال رادیو ته وویل چې دا رقم غونډې د خلکو د مسلو د پایداره حل موندلو لپاره اړینې دي. دنیا سمت خان رپورٹ اورو.
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکو په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق لا وویل
د فیس لپاره کوشش کی چې د فیس مونږ طلب کو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز میټریک کړي داغو ټیچرز دي زه په خپل تریم نو ماشوم بچي واشروم یا ټوایلیټ لون دا اوسره دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کور نو الته بلانو او واشروم به یوز کو بیا برالو کلاس تا الته کې کینټین هم سبندو بس نو اوسرانو په خپل سامان راړو پوړو به خرڅو.
رابیا چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظر ایشو چې د منګکان دا ده کنه ځکه چې زمو خوراکونو ته ارسه تزي چې دوی په هفته کې خامخا دوايي په هر ځی کې واچولای شي. چورال دا یو میشن منګ ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولای شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریک ازای مدنی پالا سمرین حکیم وکیل رستا مشال ردول چې داسې غونډه د خزو لپاره ځکه مهم دي چې خپل مسلې نیخ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
زنانه خپل مسلې کم چې تانو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، د دې صاحبانو دفتر ته نشي وړي، هغه دلته کې خپل مسلې کلاو وکي. سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي او چې کومه دسی مسلې چې دا افسران نشي کولای نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نو خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول چې دا خوند سبب یو کوڅه کې بدري سکول نه
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستیال کمشنر منیر حلیمزی هم په هغه وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ریډو ته وویل چې ډیری مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامی په نوټس کې نه وي.
دا کلی کچهری وشو اوس نو دی کې د دوی ډیری ایشو چې کوم وي جنون وي په دې کې مونږ ته پته ولګی چې را دی لیډیز ته چې څه ایشو دي هغه څه قسمه دي نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وي ترانسپورٹ ریلیٹڈ وے هغه داسې ایشوز وچ بالکل منګه دا سایډ چې دی دا اګنور کړی دی. نو ان شاء الله دا ایشوز منګه نوٹ کړی په میلټس کې مراوستي او کنسرن ډپارټمنټ چې کوم هغه چې کوم موجود هغه ته منګه ډایرکشن هم ورکړل او چې کوم نو موجود نه وي ته منګه چې دی ریټن کې ډایرکشن زور کو چې دا سم نظر ته زر حل کولی شي.
ضلع انتظامیه او سوشل ویلفیر اداره وایي چې دغه رنګه د مسلو په ډاګه کول لپاره هر تحصیل کې اونډې کیږي خو هغه کې صرف سړی برخه اخلي ځکه دوی اوس هسی کوي چې صرف د خزو لپاره ځانګړي غونډې وکړي چې پکې خزي هم خپلې مسلې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د دا مشال رادیو خبری گړی اورې. د هوا د ککړتیا معلومونکې ادارې ایئر کوالټی انډیکس په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور ښار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ ښار دی. په دغه رپورت کې د کراچۍ او نوی ډیلی په شمول د جنوبي اسیا هیوادونو ګڼ ښارونه شامل دي چې یو پکې پېښور هم دی. د پېښور ښار اوسیدونکي وایي هلته ماحولیاتي آلودګي ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی په دغه اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره وخت په وخت پروګرامونه کوي. نور تفصیل له فرخندې اسد.
د هوا د ککړتیا معلومونکې ادارې ایئر کوالټی انډیکس په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور ښار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ ښار دی. دغه ادارې د اکتوبر پر 23 په خپل یو رپورت کې ویلي د پاکستان لاهور ښار په لومړي او کراچۍ په دریم نمبر ککړه هوا لري. د ککړې یا آلوده هوا لرونکو ښارونو په لیست کې د خیبر پختونخوا پېښور ښار هم شامل دی. د پېښور یو خبریاله شاهده پروین د هغه ښار د هوا په اړه وایي چې د تیرو 100 کلونو راهیسې هلته آلودګي زیاته شوې ده.
بالکل پېښور میں ایئر پولوشن کے حوالے سے واقعی جو ہے اضافہ ہے.
پېښور کې د هوا په ککړتیا کې زیاتوالی شوی. یو 100 کال مخکې چې بکله باران شو نو هوا به ډېره پاکه معلومېده. شینوالی به په نظر راتلو. دوړه به هم مخکی وا خو کما بابا اوس کته په پیښور کې ګرځي نو اره خوا دوړي دي. اره خوا آبادیانې روانې دي. ونی بوټي او شینکې له پیښور اوس رو رو په کمېدو دي.
یعنی درخت اور گرینری ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ پیښور سے بالکل جو ہے نا آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے.
د ایئر کوالٹی انڈیکس ته رپورٹ تر مخه د ککړ یا آلوده هوا لرونکو ښارونو په لیست کې د هند نوی ډیلی په دویم نمبر او کراچۍ په دریم نمبر دي. بلخوا په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتی سائنسز استاد پروفیسر ډاکټر سیده یوسف مشال ریډیو ته وایي د پیښور هوا ورځ تر بلې آلوده کیږي.
پیښور کې ګاډي ډېر زیاتې رکشې دي، مورغټ ګاډي دي او الټو کې جنگل څخه ویکس تا ویکس مطلب ویهیکل ایمیشن ډینسنګ سټیشن دی چې ګاډي چک کوي چې یاره دا لوګي ټول لوګي خو نه کوي. هغې نه باوجود چې هغه لکه دومره اتیشن موږ ته نشي ویلی کتې فلانه دي چې د ګاډو لوګي شته زموږ ډیزاینو کې پیښور ښار کې. اور دا غین علاوه دا زمونږ دلته کې دا یو د کارخانې دي، دا کارخانو نوم دا لوګي موږي وتی دلته کې چې کوم خزانه دا خلک سوځي خزانه سوځولو د وجم ډېر زیات دي. دا هوایي الوتکې چې کوم دا ځایي الوتکې زیاتې دي.
له دې وړاندې د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومونکې ادارې ایئر کوالټی لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژۍ د پالیسۍ ادارې په روان 2023 کال کې په خپل یو څېړنیز رپورت کې پاکستان د هوا له پلوه د نړۍ د ککړو هیوادونو په لیست کې په 3 نمبر خودلې وو. بلخوا د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا ادارې پبلک هیلث کارکونکو د اتحادی مشره ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې په خلکو کې د چاپیریال صفا ساتلو په اړه پوها زیات کړي.
دا نظر شته د خلکو دلته دیوانه کار هم کوي او ډی فورسټیشن په حوالے سره هم دی کار کوي. د کریټیکل نظر ساتي دا سه چکر دا سه ټول بوټي څوک ډیر زیات ان نیسسریلی کټ کی دا ایشو هایلایټ کوي. کچر تا سموګ ی کچر تا فکټریان دا سه لګیدلې دی په حوالے سره هم ډیر زیات میټینګز کړي دي او دې باره ډیر زیات مونټریلی ټګل کوي. نو زموږ د خلکو کې شکر هم د سوشل میډیا په وجه اویرنس هم ډیر راغلی.
ډاکټران وایي د ککړې یا آلوده هوا له وجې د ولس صحت ته هم زیان رسیږي او دغه له وجې زیاتره د ساه ناروغۍ خپریږي. ډاکټر سیده یوسف یې پاړه وایي
لکه اوس دلته کې ګورې زموږ د خلکو ته د استما په پروډا بيماري انده ساده بيماري د دې لوګي د وجه غني سموک ته وجه سموک سوټ دا ډیفرنت ټرمز کې کنه کوم چې موږ به دای کې یوز کوو او د دې د وجه بیماری.
بلخوا د ایئر کوالٹی انڈیکس پر رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی چې د جنوبی ایشیا هیوادونه بنگلہ دیش، هند، نیپال او پاکستان د تر ټولو زیاتې ککړې هوا لرونکو هیوادونو په لیست کې شامل دي.
د پاکستان د نورو صوبو په سیر د بلوچستان په کالجونو کې هم هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي. خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نابرابر دي. صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی خو زیاتوي چې ورته د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وای
په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غځول شوی وو. تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډېره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی کوم چې د ده په وینا د نور ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوو کلونو راهیسې یوازې د بی او بی سی پر ځای د ایډیس یا ایسوسیټ ډیګري آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډېر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي نه نو دا به دوی ته ډېر زیاته ګټاور وي چونکې دوی کوټه پورې نه سي تلای. کوټه د مور ځای ډېره لرې ده یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته هغه موږ ته ډېره مسایل نه موږ نه سي تلای نو یقینا پکار دی. خو فیلحال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري. د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپاڼې پالیکنه په څه باندې 3,500,000 آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د ده په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ورباندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې له تا سره د یونیورسټۍ د لیول به له تا سره اکیډمیک بلاک وي له تا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي له تا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي له تا سره به کلاس رومز وي له تا سره به کلاس فور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بله او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نه وي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی یو ایڈوانس سټډي دی دا بی ایس سی کوم دی دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي هغه پی ایچ ڈی کړی وي په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له صدرمه له 15 سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 218 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګري کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګري کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمی وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانخیسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ورنه کوي کوم چې زموږ امید وو کوم چې یا چا دا پروګرام راړی چې مطلب د سعودي هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته چې هلته یونیورسټۍ نشته نو د الکان بالخصوص نجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کیږي او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګري چې دغه ترلاسه کوي هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړې توګه د تعلیم لپاره پکې نه شي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامداره توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نسته مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بالخصوص هایر ایجوکیشن سے دی کدا سہولیات اغوی ته دغه پر دروازه نو ورسول سی ازما خیال دا به لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبی دا پروگرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دی.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څنګه ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نور صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي بیا یا چار دیواری جوړې سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د دې په وینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی له همدې لارې د نقل کولو مخه نیول کېدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدی شي او همداسې استادان له غفلت کار نشي اخیستلی هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټولو صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي خو د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیریا لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړي وو خو اوس یې د سوبي ټولو ډیګري کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سوي زده کوونکو ته ډیګري هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی په اته ویشتو کالجونو کې وو اوس د سوبي په ټولو یعنی اته څلوېښتو ډیګري کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجودې لیبارټری کار کوي تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,930 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.